اور ساعت
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه اونیس پروګرام دا زما حق دی ته بیل شوی، خو پیل کې پام وکړی خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یو نامه د بشري حقونو څانګې د هغه رپورټ په غبرګون کې کړي دي چې له ایران او پاکستان ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق لوو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زوره له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یونامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیره تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیره تلویزیون ویلي خبریالان یې انس اشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علي وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي هم په وژل شوي کې دي. د الجزیره دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیره پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس اشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې اشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیره خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خبرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیره خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 4.0 لری کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې آسانی یاده کړې. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په توګه ټاکل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمني کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تېرې می میاشت کې هغه افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د دا زما حق دی د خپرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو ازرخش حافظي او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخواني استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلا صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکې. پرون د یکشنبه په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی رپورټ خپور کړ. په دغه رپورټ کې راغلي دي چې رپورټ د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورټ کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه زموږ دا ده استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګوره د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80 یا 85% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عیني موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي، چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلی په دې پیمانه نه و. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي. لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته، یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورټ کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په حقله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود داسې متاسفانه په داخلي بود کې هر دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هر دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي، او هغې ته د یعنی د کیدت او د منطقې د بعضی سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ. اما بدبختي دلته ده چې چندانې توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بله برخه کې راغلی دي چې په تیرې می میاشت کې هغو ښځو ته ګواښ شوی و، د قتل ګواښ شوی و، چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه ګواښونه د تاسو په نظر د چا لخوا امکان لري وشي او څومره جدي و؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې د دغو ښځو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ځکه ده چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې په دننه افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل، هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل، او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې و. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري، او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي، او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې ښایدلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ دي، او د طالبانو له ادرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او د څه ګواښونه رامنځته کیږي. پورې جناب سروش صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په څیر کې، او ځینې دي چې هغه بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بلې، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی، او په راپور کې گزارش ورکول شوی ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او آشکار دي، او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کیږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ست جناب سروش صاحب، لازم چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه. نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط د هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره څه دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماتیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له ادرس نه په دغه ډیپلوماتیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې د دې ځای په تاثیر گزار نه ځکه که آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي غبرګون وښود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. زه غواړم یو موضوع ډېر واضح کړم. هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې سچکول لکه قلم د سرقم یو متل ده. خو دا خو په دې معنا ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ هڅې ورته ورکوئ له بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې شي اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کول یو انتقادي تصویر وړاندې کول یعنی نه په ډیپلوماتیکو روابطو کې داسې ډېر زیات تغییر راځي. نه مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو د افغان میرمنو د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي. متاسفانه چې هغې ته هېڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچرې دوام وکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غړي ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه؟ ځینې
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دېته یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کېږي. متاسفانه دې ته همیشه هغه په شروع د کله چې په 2021 کال کې دا اقدام وشو او په 2022 کې هم بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل سي نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې. یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي او بل مهمه خبره هم دا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقفه کېږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د دوی د کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپل ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سخت دریځ موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغه چې واکمن نظام په افغانستان کې ای او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو افغان نجونو او افغان ښځو د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې دا هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینهو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قران عظیم الشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د دې آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوې. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د ښځو نه کېږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مکوه، نو تاسو اراده فات څور کوي چې کچیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړي، او کچیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاسو به دا سزا یا جزا درکول کیږي. دا یو نافرمانی ګڼل کیږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دې حجاب نه مراعت کیږي دا د نه منلو خبر ده، ته په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټول وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروسته پښتنه له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي، د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سروسه متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی او هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولدا د یو مشخص حزب نظام د نو د مونږ د پالیسي د مونږ اصول د مونږ طرز العمل د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې وویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي، ځکه مختلف حد په افغانستان ته رسنیږي، نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي، نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې څه دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه زما پیشنهاد من حیث یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي، او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دې ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل پخته منتها کچری توجه و نسی نو دا بیا هم یو ډیر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډیر ډیر مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پوهان صاحب استانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
چې په تیرو څلورو کالو کې معمولا داسې راپورونه له مختلفو مراجعو راخبرې شوي دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په هکله مسئول اداره ده. بلان در راپور په حقیقت که با اعتبار سند گنل که در ایوان مجامع و تا دولتون و تا دملگور ملت و غلو هیوانون و تا بلان کلا چه درست یا مسئله مطرح کیگی لکه تیر در وضعیت و وخامت خیلی ملگری ملتون و دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت که اگر از دگر پر ارتباطی که اگر ده جزاگان های تطبیق پر ارتباطی او که نور ده بشری حقو به نور و عرمان ده مسائل پوره درین مسائل بی در طول منفی خی او داده ده باعث کردی چه اگر مسافت نرهواله لطالبان سلدری اگر لابس زیادی گی او نرهواله طوله نه بخپل و عریقو که محتاطانه برخود که یا کلا کلا خواهی دسی هم موسی چه شدید اکسل عملی برخوردو کی.
منن استاد، دنن پا افغانستان که پا سیاسی او طولنیز اوزاد سا اغیز ولری دغه راپورت؟
واضح خبر ده چه درس راپورتون ده چه اغا به دمت باعت اللہ رخ پلیگی و خلق آینی وزیعت هم پا خپل استرگو وینی پا طولنه که یو دول بی اعتمادی لا هم تقویه کوی او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چه پا طولانه که وجود داری لیو خوانه دمو گو تاس پا اصطلاح دیوی پا زخمونو بانده مالگی دوری او لبل خوانه دا خیلی چه افغانان لا هم نا امید سی هم ده نریوال طولانه نه او هم ده طالبانه نه، ولی طالبانه هم خبر ناوری و نریوال طولانه هم متاسفانه واضح با اعلامیو پسطح یا در راپورتونو پسطح در مسئله تا عکس العملو نخی در امخانان در دون لابس پراخیوی او کلا چه درس راپورتونو خبریگی طبیعی نور دولتونو هم هغه مرسته چه واریوی که یا هغه تخنیکی هم کاری چه و که دیگه پر ارتباط تجدید نظر کنی به کمکونه کناریگی و دا طبیعی در جده افغانستان به خلق پا وزید بانی سدنه ندی ناوان تاثیرات لری.
استاد، په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر
کې په حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصرو حقوقو کې اساسا خپله جزا تشدید جزا ده جرایم ده کمخت سبب نکیگی، محیط باید انسان نیسی. مثلا عدالت کچه رو وجود ولری، بیت المال کچه رو لاسرسی وجود ولری، خلق و تکامه خدمات و رسیگی به اون صد حدود و تعذیرات و تدبیق به اسلامی لحاظ عادلانه گردگی. اما کل چخبال دولت مسئول نده خبال اطباع و تخدمات نیسی ورنده کول طبیعی ده جرایم سطح پیو اسلامی طوله نکه مدارتی. بلی خوانه با حقوق لحاظ به مجرم شخصیت دیر باید پام کیونی ولسی سعیده چی بطولنه تا عبرت کی دیسی، اما جزاد یوازه در هدف نلری چی طولنه تا عبرت چی، بلکه در جزاد تطبیق باید در مجرم د اصلاح لپاره دغه د شخصیت د جوړول لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري دغه عمل سره چې ملزم هغه ترسره کړی د سیم تاسوانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوانه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانې یا نور جزاګانې په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړي، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې اورز ویدو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلی دی چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدید ورکړي، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړي دي، حتی ویلې ځینې ښځې توقیف کړي وې تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځایونه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنی لري استاد؟
ګوره، توقیف اصلا بیا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي، کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته دغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی ده چې د حجاب نه مراعت او یو ځانګړې ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې ماثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سلیقوي برخورد ده، په عین زمان کې د ارعاب او ډار د اچونې سبب ګرځي. چې متاسفانه د دغه عمل په دوام علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یو ښځې لري یا په مجموع کې یو انسان لري هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم له مودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي رپورت چې د یونامال خواخ پورسوي په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
باید ارز کړم چې په نړۍ کې دولتونه برسیره پر دې چې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي، باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بینالمللي حقوقو له ستاندردونو اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که حتی هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې پر نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه ارائه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل، او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټول د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه د طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پیار یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي، او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقض کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشری حقوقو فعالان خصوصا خزی ګلمنی دی هغوی وای چې یوناما او ملګری ملتونه دغه سی ریپورتونه خبروي وخت نا وخت خودی د ملموسو اقدامات او نتایج غوښتون کی دی په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوی ده یا تعامل غواړي خو دغه سی راپور څخه خبروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی انزوا ته ځي فکر نه کوي چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده ولې د بشر د حقوقو مسایل چې جدي مسایل دي اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوقو د نقض لپاره راکوي دا د بشر د حقوقو د اعلامیې څلوېښتم کال را په دې خوا دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده اما مشکل د خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کېږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي بیکاري حکم کوي د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري په زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي او له بلې خوا نه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وسلوي که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لاپسې بحراني کېږي
اخیری پوښتنه استاد د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسني بحران څخه د وټولو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز
زه به کوم چې د ساده به حل لري دا چې دا په حقوقي لحاظ باید په دسپ نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده یعنی سلفی صدا اسلامی حقوق دی هغه باید رعایت شي افغانستان او اسلامي ټولنه ده د قوانین دغه مطابق وسي دوم باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده هغه باید ومني او هغه باید تمکین وکړي مهمه خبر دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو سلفي نوي هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلي دي هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبان او کرشن نړۍ سره حل کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیلوش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازرخ شافیزی صاحب مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیراتو او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري مهرباني وکړئ
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاصه خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال زیږیږي هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړ وو یا دی خارجی قواو او خارجی مؤسساتو دی پراختون دلیل یو رونق تر رسیدلی و هغه ختم شو او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګرۍ په هکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي رستورانونه دي هټۍ دي په خپل ځای کې دي اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قد شوي دي او پاین زمان که در افغانستان غشتمنی کم چه در افغانستان در سوداگری او در اقتصادی اعتبار پا بین ملی ساحا که او اقا هم کنگل در تقریبا نو نه اشاره دری تر سلور سلنا میلیارد دلار شتون لری چه اقا هم کنگل در نو وضعیت اقتصاد در افغانستان اوس محال یوازی پا ریاضتی اقتصاد بندی چه همه داخلی تولید نخالی سده محدود چه بیده او افغانستان طرقا بلیده پوری نشه کولای چه وده او که چه ترسو بینالی مشروع مرستی افغانستان تراشی او یا بینالی خارجی پانگوه نموشی او سمال خود سکتور در افغانستان در سوداگری پا مخی بیایی یعنی کمستون در پکی نشته ده در خصوص سکتور پانگه ده او دی اغوی توره ده او پاین زمان که در صنایع هم تقریبا شاو خواش پک زر کارخانه دی چی کار کهی او برخه دی بدیل واردات درنا پا هیواد که تبیدهی اما اکثرا برق نلری از نا سراسرچر کفاید نکهی در صدرات لپارا سیاسی ستونزی دی مثلا واغا بندر سوداگر و صادرات کو مخی بندی کلا نا کلا دی پاکستان بندر هم خلاص که کرا بندی دا ستونزی هم شتون لری او پاین زمان که دا بین ملی تحریمات و تازیرات کم چه دی بین ملی سویفت سیستم و سخمان ببرخیو او دا بین ملی بانکی ترانسکشنون نشو کوری نقلات نشو کوری دا ستونزی دی او دا ایرامی چی بیاخ پریگی دا دیدی خکارندوی چه دی چه بینگلی تورانا پا تیره بیان ملال متحد خواه سنه لری یعنی انتباه دی افغانستان دی وزید سنه لری اونا غالی چه دلتا بیا یعنی چه دولت پرسپیت خونه پیجندل چه او دولت مشروعیت چه ترسوال لندی بی پا خصوص تور بندی هم دیر شهر رزی
دیره منه نه حافظ صاحب د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره به تاثیر وکړي
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملی قوت نه لري یعنی د ملل متحد عذاب دي چې بیا دا نظریات پلي کوي یا نه کوي او کچری دا د شورای امنیت کوم پریکړه لري هغه تقریبا قانوني به پیدا کوي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالمللي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو قرضې ترلاسه کړو او هیوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هیوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي
او په هغو زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنه کې مدغم سي په هغو تاثیر کوي
داسې دی چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او د هغه پر بنسټ تصمیم نیسي ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري حقوقي محدودیت په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو په دې سفارتونو کې سفیر نه لرو او حتی په ځینې هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي د دوی لپاره هم ستونزې ده او دغه خلک چې درنه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه د پاکستان څخه او د ترکیې څخه او د نورو هېوادو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي د مهاجرین او دا هم یو دروند بار ده او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کان یو تر یو نیم میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي او دوی هم ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کاري ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او په هغه لور روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هېواد او د افغانستان خلک او پاستوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستی افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هېوادونه چې شاوخوا زموږ هېوادونه دي او موږ سره مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین او لکه امارات متحده عرب، زموږ مناسبات ډېر محدود دي. نو پکار دي چې موږ هغسې به ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانی غړو له جملې څخه حسابېږي، یا تر تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه موږ غړیتوب ترلاسه کړی دي. نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلفو هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي رپورټ په هکله په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې په ورځ د افغانستان د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی نوی رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو مواردو یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونه لوڅو چادري راغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی رپورټ به چې دا نوی رپورټ د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
طالبان د طالبانو کړنې وګرځ تر بله دا سختېږي، او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دي ډېر شدید برخورد کوي. زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریان شو وسوی او افغان جونی باوجود محجبه وی یو شانت غوخته چې ویره په کابل په خزو په منځ کې واچوي تر څو پر غوی نور د کورونو څخه د باندې بلار نشي، او همدارنګ تاسو زینا په ځایات په هرات او په روزګان، همدارنګ په بادغیس او په اور داسې ځایونه کې چې هم خزه چادریانې اغوستي دي او په ځینو ځایونو کې دوی تفریح ځایونه. فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مسؤلیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه کوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس چې په ولګې سره مخ دي، خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات او امکانات نشته. د نو د دې لپاره چې خلک اعتراضونه کوي، غږ پورته نه کوي، نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بیغږه او غیر مسله انسانان چې افغان میرمنې دي هغوی باندې د خپل سخت دریځي ښیي. او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سطح خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموش شه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یوې خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کلنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنه دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې د یو په دې هوټ باندې د کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغه شریعت دې ورته ښه تعریف لري، دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پدې شي. زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمن په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي ځکه چې وعده نه شي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په هغه ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هرڅومره چې په انزوا ته ولاړ شي هغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستي کړه چې حتی هغوی اظهار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خو څنګه د مهاجرینو په برګشت کې مثلا خلک تهدید کړي دي، ویلي په دې رپورټ کې چې راغلي ویلي چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو زه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثره کی او دا یو منفي اغېز لري، ځکه چې یوناما یوازنۍ اداره ده چې په افغانستان کې فعال ده، با وجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسلې راپور وړاندې کوي، په سمه کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړوخیل صاحب. د احزار په دی اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خپور کړی چې کډوال چستانه شوی دي، لشکنجه او زورون سره مخ شوی دي، د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دا ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې دایمي غړي دي او غیر دایمي په غړو باندې څه تاثیر کولای شي؟ هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یادونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او د غوښتنې زورونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلوم ده یوناما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده، او دوی څه فکر نه کوم چې هغوی د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي، هغه چې د دوی ته رپورټ ورکړي مستند د بملي ټولنې ته. معلوم ده هغه ممالک چې د سازمان ملل غړي توب لري هغوی لپاره هم دغه مرجع ته قابل دی قبول ده، او دا منفي تصویر ورکوي. معلوم ده هغوی په تصامیم باندې بالکل منفي اغېز لري، چې هغوی د دې جرأت نه کوي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغت باندې فکر وکړي. نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي، د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي، موږ هم راځي منفي اغېز لري، تلفات رامنځته کیږي، ولکه سیاسي قحطی سره افغانان مخامخ کیږي، او دا خود په اس دې کې چې یو اندازه تلفات په تر څنګه کېدای شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل تحمل دي، ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیر مننه یو جان، تشکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو، د داز مو حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
Wait.